سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیلو. پاکستاني رسنۍ ویلي چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بېلې د شوې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکي چې د طالبانو د دغې پلاوی مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغې سفر کره نیټه نه ده یاده شوې، خو د ډان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوزه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسایلو کې بخ پاتې شوی، هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکو کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی، تر اوسه اسلام آباد څخه د خپل پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبانو پاکستان د فعالیت زیاتېدو د افغانستان د واکمنانو او پاکستاني چارواکو اړیکې خړې پړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه په 200 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی او د لوبو کې 5040 منډې کړي، 250 په بخښنې سره 258 وکټې اخیستي او 190 توپونه کیچ کړي دي. محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانې شلوریزې لوبلړۍ په دویمه سیالۍ کې 30 منډې وکړي، خو پرونی لوب افغانستان بایلو ده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلې خپل دریمه شلوریزې لوبه کوي. د لوبلړۍ نومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیلو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابند شوې غزه کې د جګړه وروسته له هغه شدیده شوه چې د اسرائیلو ستر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ وویل دغه جګړه به 3 میاشتې دوام وکړي. بل لور ته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیلو پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې د جګړې وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیلو په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د ریختر په کچه 1.8 درجې زلزلې د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې درې په ساحلي سیمو ایشاکیوا، نیاګاتا او تایو ماکی د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړې دي. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی، خو رویټرز اژانس لیکي چې د څه باندې 6000 کورنۍ او برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2011 کال په مارچ میاشت کې هم زورور زلزلې ځپلې وو چې هغه مهال نږدې 40 کسان پکې وژل شوي وو. او اوکرانیانو د نوې میلادي کال په پایل سره د روسیې لخوا د بریدونو ډیروالی ته چمتووالی نیولی، ځکه دوی یو بل سخت کال په مخ کې لري. د اوکراین پر خرونو د روسیې تازه توغندیزو بریدونو ویجاړی او وحشت پیښ کړی دی او د نوې کال جشنونه یې پیکه کړي دي. بل لور ته مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پر بلګراد ښار د اوکراین په بریدس کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته پورته شو. کرملین له ژمنه کړې چې د روسیې په دغه سرحدي سیمه کې د شوې برید غچ باخلي. کیف پر بلګراد ښار دا بریټ پاړه سملاسي تفسیر نه کړي، خو تلی ویلي دي چې روسي پوځان له همدې خره پر اوکراین د هوایي بریدونو لپاره کار اخلي. ازادي رادیو نشي کولای دا دغه راپورونه تایید د خپلواک سرچینو لخوا ترلاسه کړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې سره دا مطالبه واوریدل او کتل شي. وړاندې بر سره واورئ چې د بی پولو خبریالانو سازمان ویلي افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د شیر طالبانو تر واک لاندې افغان خبریالانو په څه وضعیت کې دي او خپل کارونه له کومو محدودیتونو سره مخې ته وړي، وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو. بل پلو د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بیکارۍ په زیاتېدو سره د کار په مارکیټ کې اوس مهال د کار پیدا کول ډېر ستونزمن شوي دي. وړاندې به د هغو کسانو سره چې په تیرو 2 کلونو کې ورته کار نه دی پیدا شوی او لا هم بیکاره دی خبرې و اندېښنې دوی سره شریکې کړو. په جاپان کې د شوی زلزلې روستي جزئیات به هم درکړو او په نیپال کې به د فیلانو د ښایست مسابقې په اړه باندې چې هر کال د کال په پای کې ترسره کیږي او ښایسته فیل پکې لومړی مقام ترلاسه کوي هم جزئیات درکړو. که وخت پات شو د سپورت ډګر مو هم خبرو ساس پیغامونه هم راغلو نور مطالعه وشته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشي د بيپلو خبريالانو سازمان ارسف افغانستان ویتنام او روسیا د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل دي. ورزو اسد الله الدین تعالی الدین صاحب تاسو ستړی مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې د بيپلو خبريالانو سازمان د خبره چرته کړی دا او د دغې درې هیوادونو سربیره نور کوم هیوادونه هم پکې شامل دي او الاتونه څه دي چې خبريالانو په دغه هیوادونو کې له خطر سره مخ دي.
ډیره مننه د بيپلو خبريالانو سازمان او د غراز نور او بیلابیلو سازمانونو چې د خبريالانو د دفاع په برخه کې په نړیواله کچه کار کوي. په 2023 کال په راپورونو کې د افغانستان وضعیت او د افغان رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د بيپلو خبريالانو ټولنې یا آر اس اف په خپل تازه راپور کې افغانستان، روسیا او ویتنام د هغو دریو هیوادونو د هغو دریو هیوادونو بللې دي چې د نړۍ په کچه د محل پکې رسنۍ او خبريالان په خو وضعیت کې نه دي. د بيپلو خبريالانو بنسټ په خپل راپور کې ویلي دي چې طالبانو په 2023 کال کې 21 خبريالان نیولې دي او د دوی پټکو لا هم 3 خبريالان د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. که څه هم د زندانی خبريالانو نمونه د آر اس اف لخوا نه دي اخیستل شوی خو ازادي راډیو موندلې چې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې یو خبريال زمير زهير او په دایکونډي کې د نسیم رادیو مسؤل مدیر سلطان علي جوادي هغه خبريالان دي چې د محل د طالبانو د زندانونو کې دي او د باندې شپې ورځې تیروي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو په زلونو خبريالان په جاسوسي تورن کړی دي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د آر اس اف د راپور پر د طالبانو د حکومت نظر ولري خو طالبانو د راپور تر لیکلو په دې اړه خپل نظر ور نه کړ او تبصره هم ونه کړ. خو دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ملي رادیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هیڅ خبريال د خبريالۍ له وجې د زندان پنجرو ته نه دی اچول سوی بلکې د پټکو د خبريالانو ځینې شخصي کړنې دي چې هغوی تر زندانونو رسوي. په ورته وخت کې د خبريالانو د دفاع نور بنسټونه هم د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي. د افغان خبريالانو بنسټ ویلي چې په تیر 2023 کال کې د خبريالانو په وړاندې یا د خبريالانو د حقونو نه د سرغړونې 138 کې تشوقه پیخې دوی سب کړې دي چې په دوی کې د خبريالانو مرګ ژوبله، نیول، شکنجه او د هغوی سپکاوی شامل دي. په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت په اړه باندې موقفونه بیلابیل دي. موږ چنن په دې اړه باندې بحثونه درلودل. د ازادي رادیو پونیس بحث کې موږ یو خبريال ملمه کړی و چې کابل کې کار کوي. هغه ویل چې په افغانستان کې 2023 کال کې یو څه نسبتا وضعیت نظر 2022 او 2023 ته خښوي، خو وايي چې لا هم اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. د غراز خبري کانفرنسونو کې د طالبانو مسؤلان راځي او خبريالان تنبیه کوي او فشار پر راوړي چې تاسو باید وختنه پر موضوع متمرکز کړی او خپل راپورونه هم چې لیکي د خبري کانفرنس له موضوع سره سم ولیکي. یعنی په یو ډول فشار موجود دی، سانسور موجود دی، خو وايي چې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته او طالبانو سږ کال په 2023 کال کې د رسنیو د سرغړونو د سیړنو کمیسیون جوړ کړی دی. وايي چې یو بل شورا هم د جوړېدو په حال کې ده چې دا سهیل شته چې د خبريالانو ستونزې به ورسره یو څه راکم شي.
ډېر زیات مننه کور ودان اسد الله الدین و چې د آر اس اف د هغه راپور په اړه باندې چې افغانستان د خطرناکو هیوادونو په کتار کې د خبريالانو لپاره دریم د دریو هیوادونو تر څنګ راغلی دی. را سره جزئیات شریک کړم. دې موضوع به تم شو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم را سره په مجله کې مل شوی دی. عبیدی صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې تاسو ته د دغه راپور په اړه باندې وایست افغانستان د ویتنام او روسیې تر څنګ راغلی دی او ویل شوی دی چې د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک یو دی. تاسو چې په افغانستان کې د خبريالانو سره په تماس کې یاستیا خبريالان چې له افغانستان بهر کار کوي د افغانستان د موضوعاتو په اړه باندې د دوی د وضعیت په اړه ته وایي دوی تاسو سره په خپل خبرو کې څه وایي او دغه خبريالان اوس مال په څه وضعیت کې دي؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو همکار په راپور کې ټول جزئیات وړاندې کړل. لبا د مرغه د جمهوریت د سقوط نه وروسته د بیان ازادۍ وضعیت په افغانستان کې ورستل بری خرابېږي او په کلنی راپورونو کې موږ او تاسو ګورو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د سانسور د فشارونو د محدودیتونو او د خبرالانو روحي او رواني وضعیت هغه دخنی دي چې لبعد مرغه د تیرو دوو کلونو را په دې خو خبرالان ورسره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو هم کار وویل چې یو شورا باندې کار روان دی او تر څنګ یو کمیسیون شتون لري د تخطیو په نامه چې د تیر قانون ایما منظور داده چې جمهوریت په دوره کې د رسنیو د قانون په اساس هغه کمیسیون رامنځته شوی او دغه کمیسیون دنده داده چې د رسنیو په برخه کې کومې سرغړونې چې کیږي دا کمیسیون به څیړي. خو له بده مرغه په تیرو دوو کلونو کې ولیدل شول چې دغه کمیسیون یوازې یو سمبولیک بانه لري او ټول واک د استخباراتو او د امر بالمعروف د ادارې سره دی او خو هر کله چوغ وړي خبریال نیسی خبریال نپختنه کوي خبریال
عبیدی صاحب کم دی موضوع ته تم شو زیاتره کوم خبریالان چې نیول شوي دي او طالب چارواکو یې په اړه څرګندونی کړي دي دوی وایي چې دوی د خبریالۍ د کار پاساس یا په دغه تور باندې چې دوی ولا خبريال دین نه ول کیږي بلکې ځنی نور موارد چې دغه پاساس باندې د کسان زندان ته ځي کوم خبريالان چې ول شوې دي کساس خبري ورسره شوی اي واقعا هم داسې د دوی نور شخصي ستونزې درلودي یا په بل برخه کې ستونزې وي کنه د خبريالې پاساس باندې دوی زندان ته چول شوی یعنی ول شوی.
او دلته دوه مسائل دي. اول دا چې کچېره یو خبريال د شخصي ستونزو لامل هم نیول کیږي باید اول دغه قضیه د رسنیو تخته کمیسیون تلار شي. دا د قانون صلاحیت دی، یعنی صلاحیت دغه قانون دغه صلاحیت کمیسیون ته ورکړی. کمیسیون د قضیه څیړي، کچېرې دغه قضیه رسنیز تخته وه خو کمیسیون پریکړه کوي، کچېرې دغه رسنیز تخته نه وه او جرمی سبغه یې درلوده بیا نو محاکم څه شي لپاره دي؟ خو محاکم ته دغه قضیه سوال کیږي او محاکم سیری. یعنی دغه چې اوس دوی مثلا بهانه جوړوي چې دوی شخصي ستونزې درلوده یا د شخصي ستونزو لامل نیول شوی، دا خو بیا هم د قانون سرغړونه ده. یعنی تاسو خو کمیسیون ته ورکئ، کمیسیون به وڅېړي چې دا شخصي مسله ده، رسنیزه تخته ده که جرمي سبغه لري. دا د کمیسیون کار ده، نه د امر بالمعروف او د استخبارات ادارې. یو خبره. دویمه خبره، تاسو دغه کوم کسان چې نیول شوی په تیرو دوو کلونو کې او بیرته خوشی شوی، د دوی هغه رسنیز بیکګراوند وګوره، اکثره هغه خبرالان دي چې بهر کې رسنیو سره همکاري لري. په دې معنی چې یا اگر رسنۍ چې اگزایل کې نوی جوړ شوی، یا مثلا تاسو رسنۍ چې بهر کې خبرونه لري، یا نړیواله رسنۍ لکه مثلا نړیوال جانسونه، د دوی سره از فریلانس یا هغه فریلانس ژورنالیست پیسې کار کولو، او د طالبانو باور داده چې د افغانستان دننه کوم اطلاعات چي دي، دغه اطلاعات نه باید بهر ووزي او نه باید د بهرنۍ رسنۍ
او بدی سبي جزره کې دلته یو بل پختنه وکم. تاسو اطلاعات ته د لاسرسي پختنه یادونه وکړه. زیاتره خبريالان شکایت کوي او حتی په دغه تیریو کال کې د طالبان اطلاعات ته د خبريالانو لاسرسي یو څه محدود کړي، او په دغه تیریو کال کې د ازادي رادیو ټول خبريالان پختنه ته ځواب هم نه دور کړي. ولې طالبان نه غواړي کوم اطلاعات چې د افغانستان د نن دي دا په ټوله کې له افغانستانه راووزي؟ ځکه چې دا اړتیا ده، که چېرې دوی د کار ته اجازه ورنه کړي، د افغانستان د ژورنالیزم آینده ورسره څنګه تاسو وړاندیز کوئ، پیشبینی کوئ؟
دوه خبرې دي. اول خو زه په دې باور یم چې په یو ټولنه کې چې نیوه کوي نوي اصلاحات نه رامنځته کیږي، له بده مرغه طالبان له نیوه کې ویریږي. او دا چې ولې زه نه پوهېږم، اما باور داده چې دوی باید رسنیو ته اجازه ورکړي چې هغه انتقادي خبرونه خپرې شي او ستونزې معلوم شي، او دوی د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي. یو خبره. دویمه خبره، د مسلکي لحاظ چې تاسو یادونه وکړه، دوی وای چې من بیان ازادي ته باورمند یو خو اسلامي چوکاټ کې بل شک دا ټول رسانې منی او په خو نظام کې اسلامي نظام کې هغه قانون کې اسلامي موضوعات وړاندې نشي و دا چې زم رسانې ته تخدي کوله هغه جدا بس دی. کله چې موږ د بیان ازادي وایو د بیان ازادي د بیان ازادي یو اصل انتقاد دی یو اصل اطلاعات تر اساسای دی یعنی د بیان ازادي هغه اصلي اصل اطلاعات تر اساسای دی تاسو باید خلکو ته اطلاعات ورکړئ ځکه چې خلک د اطلاعاتو خاوندان دي او حکومتونه د خلک د اطلاعاتو مالکین وو بخې خلک دي او حکومتونه امانتداران دي. هر کله چې خلک غوړي اطلاعات ترلاسه کړي دا اطلاعات باید دوی پوه کې ورکړي. کله چې موږ اطلاعات په واک کې نه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ د بیان د ازادۍ هغه اصلي اصل ته باور نه لرو. کله چې باور نه لرو نو دا نظام د بیان ازادۍ ته باورمن نه دی او نظام استبدادي دی. په استبدادي نظامونو کې حکومتونه فکر کوي چې اطلاعات د دوی حق دی او اطلاعات خلق د اطلاعات خواندان نه
په دې ډول ټولنه کې لکه اوس چې په افغانستان کې د وضعیت روان چې خبري اعلان اطلاعات ته لاسرسي نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د اطلاعات ډیر د افغانستان نه ووزي د افغانستان د نن د ژورنالیزم وضعیت به څنګه وي په راتلونکو څو کلونو کې؟
او زم دې تر اطلم زه فکر کوم چې تاسو که د افغان ځوانانو لیوالتیا ژورنالیزم ته تخوا او د وسره تو پرتله کې اصلا د پرتله ور نه دي. ما کابل پنتون ژورنالیزم پنځه کې لاس کاله درس ورکړای او اول ته من ترقام راتلل چې کانکور کې د مسجدونو لیوالتیا تر کومه حده زیاته د ژورنالیزم مثلا من ته 200 مسلین معرفي کېدل 200 ټول سبتنام کول او سنفونو تراتلل اوس کوم ارقام چې په تیر څو کلونو کې خبر شوی مثلا 200 کسه معرفي کوي سلم نوم لیکنه نه کوي فاکولټی ته دا په دې معنی ده چې په مجموع کې د ځوانانو لیوالتیا ژورنالیزم ته کمه شوې ده. د ژورنالیزم هغه بنسټونه چې پرغه برخه کې کار کوي او ورستل بل پراخیدل هغه بنسټونه ضعیف شوي دي. عام اکادمیک بنسټونه ضعیف شوي دي، هم د ملاتړ ادارې ضعیف شوي دي، هم رسنۍ ورستل بل تړل کیږي او هم اقتصادي ستونزې لري. دا ټول چې دا ټول په دې معنی ده چې وضعیت ورستل بل له بعد مرغه مخ په خرابېدو دي او منګه له بعد مرغه هغه ورستل ورن تیر شلو کارونه کې درودلې او والا ار ورځ ګورو چې دغه لاسراوړنې لمنځه ځي.
ډېر زیات مدنه کور ودان د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی و چې د ار اس اف د هغه راپور پاړه باندې چې افغانستان د روسیې او ویتنام تر څنګ دغه هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. سره سلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیروزګارۍ لامل د کار مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته اندېښنه ښودلې. وایي دا وضعیت د دې لامل شوی دی چې د کورنیو لپاره د اړتیا وړ لومړني توکو پوره کول هم ستونزمن شي. ورزو امید زهیر مل ته تفصیلونه په دې راپور کې ورو.
سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د کار بازار د بیروزګار خلکو مخ په زیاتېدونکو کاري غوښتنو لامل تر سخت فشار لاندې دی. آی سی آر سی پر نو وخت یو راپور کې د بیروزګاری اوسنۍ کچه ته پات دیخنی لیکلی. په خارونو کې کارګر له سهار تر ماخامه د کار پیدا کولو لپاره انتظار باسي. سره صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړي د کاري فرصتونو دا ډول کمی د دې لامل شوی چې د کورنیو د توکو اخیستلو توان راکم شي او د ژوند د لومړنۍ وړتیا او پوره کول هم ورته ستونزمن کړي. د دې ادارې پر راپور کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې د جګړو د پام وړ کمښت وروسته بیا هم لستورو بشري ننګونو سره مخ دی. آی سی آر سی دا بشری اړتیاوې څوړخیزه بولی او اقتصادي لابلونه طبیعي پیخي او اقليمي بدلونی د زیاتېدو لوی علتونه په ګوته کوي. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بیروزګاری د زیاتېدو په تړاو د سره صلیب نړیواله کمیټې د اندېښنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوړان دی ویلي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې کاري فرصتونه برابر کړي. د طالبانو په حکومت یو بل لوی یعنی وکدا کیږي چې دوی په حکومتي ادارو کې او ان مسلکي بستونو یوازې د خپل ډلې کسان ګماري او نور ته لومړی توب نه ورکوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندیز کوي چې د افغانستان اوسنۍ او پیچلو ننګونو ته د حل او د میلیونونو افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم له اوسني بحرانه د افغانانو د وستلو لپاره په دې هیواد کې د زیربناو په جوړېدو ټینګار کړی و. سره صلیب نړیواله کمیټه داسې مال د افغانستان په کاري بازار د فشار خبره او د بیروزګارۍ د زیاتېدو په اړه راپور ورکوي چې یو شمېر افغانان هم وایي کار نه لري او حکومت د بې وزلو د لاسنیوي هم نه دی. د ننګرهار د مخابراتو څلور لارې کې د کار په لټه ناست صفی الله
بس دغه چوک ته راځو، نه کار شته نه روزګار شته، بالکل نشته، بس خلک ډېر سخت تنګ سره مخامخ دی.
د روزګان یو اوسیدونکی محب الله بیا وایي بیکاری دومره ځپلی چې نه پوهېږي د خپلې کورنۍ کومې اړتیاوې پوره کړي.
شونیه که یا د دوا وس لرو یا د ډوډۍ وس لرو، اریان چې ډوډۍ پیدا کړو، د دوا پیدا کړو، کوټر پیدا کړو، څپلۍ پیدا کړو.
په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله د خلکو دا شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې د سیګار د راپور پر بنسټ وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې 900,000 کسان بیروزګاره شوي دي. همدا ډول د تیر میلادي کال په لومړیو کې د نړیوال بانک یوې سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی.
دا ازادي رادیو ما خامنه‌ای خبری مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په جاپان کې تر زورور زلزلې وروسته خلک له ساحلي سیمو د تیښتې په حال کې دي. د رختر به کچه 1.6 درجې زلزلې نن سهار د جاپان مرکزي سیمې ولړزولې چې ورسره د سونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړل شوی دی. ورزو اسدالله الدین ته چې جزئیات ورنوور.
په جاپان کې د نن سهار زورور زلزلې لسګونه زره کورونو باندې برېښنا پرې کړې او د الوتکو او ریلګاډو فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. نړیوالو اجنسونو د جاپان د ټلویزیونی شبکې NHK په حواله راپور ورکړی دی چې د زلزلې له کبله د جاپان د سمندر په ځینو برخو کې د یو متر پول وړوالي څپې رامنځته شوي او د سونامي ویره شته. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو ایشیکاوا، نیګاتا او تویاما کې د سونامي خبرداری ورکړی او دا له 2011 کال راهیسې د لوړې کچې خبرداری ګڼل کیږي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د سونامي د خبرداري په دې معنا دی چې په سمندر کې تر 3 مترو پورې د اوبو د څپو د لوړېدو امکان شته. روسي هم خپل لری ختیځو خارونو ولادیوستوک او نخودکا کې اوسیدونکو ته د سونامي خبرداري ورکړی دی. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا ویلي چې اړوند چارواکي د وختو زیانونو او د خلکو د اړتیاو په ارزونه بوخدي او راتلونکو ټکانونو ته د چمتووالي په حال کې دي. کشي د خلکو غوښتي چې خبرداري ته غوږ پاتې شي او که د سونامي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي باید خپل کورونه تخلیه کړي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو په خبرو شوو ویډیوګانو کې په ساحلي ښار سوزو کې یو ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې لیدل کیږي. د زلزلې ټکانونو د جاپان په پلازمینه توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د جاپان د اټومي انرژي ادارې ویلي د جاپان د سمندر په اوږدو کې د دوی اړوند برېښنا کوټونو کې تر اوسه د کومې بې‌نظمۍ تایید نه دی شوی. جاپان تر دې وړاندې هم د زورورو زلزلو شاهد پاتې شوی. په 2011 کال کې په جاپان کې زلزلې او سونامي نږدې 60,000 کسانو وژل او په فوکوشیما کې یې ښارونه او اټومي تاسیسات ویجاړ کړل. هلته نننۍ زلزله داسې مهال شوې چې میلیونونه جاپانیان نن د کال په لومړۍ ورځ معبدونو او زیارتونو ته وتلي وو. اټکل کیږي چې د ورځې تر پایه به د زلزلې د زیانونو او ورانیو په معلوماتو کې بدلون راشي.
و مورید چې په جاپان کې د رښتیا په کچه 1.6 درجې زلزله شوې ده. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې د محمد نبی د کلیزي سربیره نن د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه ستدي.
نن د استرالیا د بیگ بیش لیگ اړوند لوبډلې میلبن رنګیټ په کوم لوبډله کې چې مجیب رحمان لوب کوي یو اعلامیه خبره کړې ده او په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان لوبغاړي مجیب رحمان په انوسی یا اجازه نامه کې بدلون راغله، نو لامدی عمله دوی به هغه خپل لوبډله لري کوي. هغه ته په روانو سیالیو کې ځای نه دی ورکړل شوی او په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ اداري مجیب رحمان ته په بیگ بیش لیک کې د لوبېدو اجازه نه دی ورکړي، یعنی هغه اجازه لیک چې مخکې ورکړل شوی او هغه لغوه اعلان شوی دی. څو ونی وړاندې افغان کرکټ بورډ اداري مجیب رحمان، نوین الحق او فضل الحق فاروقي له دې عمله ګرامو بلل چې له مرکزی قرارداد څخه د لاسلیکولو څخه ډډه کوله. نو افغان کرکټ بورډ اداري بیا یو کلن کورنۍ او دوه کلن د سوداګریزو لیګونو بندیزونه ورته واورول. خو بیرته ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ ادارې ترمنځ هغه ستونزه د عربي متحده اماراتو تر لوبلړۍ وړاندې یو ورځ وړاندې حل شو چې د امغه لامل نوملړ هم نا وخت اعلان شو. خو هغه د لوبغاړې فضل حق او نوین الحق په لوبډله کې ولو بدل، خو مجیب رحمان بیا هم نه په نوملړ کې دغه نوم راغی او نه هغه د بیگ بیش سوداګریز لیگ پرې خود. څرګنده بشي چې مجیب رحمان باندې هغه کم بندیز چې کرکټ بورډ لګولی وو هغه لا هم باقی پاتې یا نه. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دی ویلي. افغانستان با د عربي متحده اماراتو پر وړاندې دریم شلوریزه سیالي سبا ولوبي. دغه لوبلړۍ چې درې سیالي پکې شامل دي دم غړې په مساوي شکل جریان لري، ځکه لومړنۍ سیالي افغانستان او دویم بیا 13 ورځې یو یو غټله. د دې لوبلړۍ غټون کې لوبډله به سبا تر سیالي وروسته څرګند شي چې څوک به وي. بل ورته بعد افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله چې په سویلي افریقا کې د درې اړخیز لوبلړۍ په لوبولو بوخت ده، خپل درې مسیالي په روانې جنوري میاشتې په څلورم نیټه له هندستان سره تر سره کوي. افغان لوبډلې 13 ورځ سویلي افریقا ته په یوې خېلو بې قیمتې ورکړې و. افغان لوبډلې د سلواوی منډو هدف یې خو سویلي افریقا ټوله لوبډله په 29 منډه وسوځیده. دا پر روان سیالیو کې د افغانستان لومړی بره و، یا د لوبډلې خپل لومړی سیالي سویلي هندستان ته بایللې و.
ډیره زیاته مننه کور ودان از موږ سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
اوس به هم ورشو په نیپال کې د فیلانو د خایست مسابقه پاړه باندې چې ولې هلته دغه مسابقه په لاره چول کېږي او فیلان پکې څنګه وړاندې کېږي په دې اړه درته جزئیات لرو. په همدې سره زموږ د پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي.
په نیپال کې د دسمبر په 20مه د هتیانو خکلا په سیالۍ کې ججان لدی مشکل سره مخ شول چې کوم هتی ګټون کې اعلان کړي. پښتانه در پورته کیږي چې د کوم خبرو پر اساس یو هتی تر ټولو خکلې ګرځول کیږي.
عامله আজি کوئی سندری پرتګیدا کردا هری عامله مین ګرځي هتی کو نو ګټه بودا ار چټا کا سو
موږ د نه خبرو پر بنیاد یو هاتی د خکولا د سیالۍ ګټونکو اعلانو. تر ټولو مهم د هاتی د بدن جوړښت، ورپسې د ده په بدن سینګار، د پنجو په سکو د ګرځېدل، د ده تابعداري او د نوکانو بدن نور اعضاو صفایي.
په نیپال کې د چټوان هتی خکولا سیالۍ چې هر کال کیږي ورته په سلګونو سیلانیان هم ورځي او په 15 ججانو مشتمله ډله پریکړه کوي چې کوم هتی تر ټولو زیات خکولی دی. د هتیانو مالکان وایي د هتیانو ساتل اسان نه وي او دوی هر ورځ له سختې خواري تیریږي.
हात्ती महोत्सवको लागि त अब त्यो तपाईको अब त्यसलाई सुन्दरी गर्नलाई अब
द फिलानो या हात्यानो सातल डेरा खवारी गाडी مغهر ورځ عموما سهار 15 بجه پاسو د دوی غوجل پاکو د هاتی تر لمبول ورسته سمدستي جنگل ته زو او د دوی د ماخام خوراک بندوبست کوو. سهار 8 بجه چې راشونو هاتیانو ته د خوخي خواړه ورکوو.
سازاوټ غره رل رايو سازایرا تلای سازایرا استه
د نیپال په چټوان ضلع کې تر سره شوی د هاتیانو